द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو د واس اف امریکا د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا هر کلی وایو نن د زیارت ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 13مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنی می په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې یو لسنی می بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. اول مو پام را ګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان د فوج او واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی ترمنځ بیانونه تاوده شوي دي. د پوز ویان ویلي د حسین اکانی اسامه بن لادن ته ویزې ورکولو منل د پوز دریس پډاګه کوي، خو حسین اکانی ویلي باید معلوم کړي شي اسامه بن لادن ابټاباد کې ولی او څنګه موجود وو. د امریکا خارجه وزیر خاغلی ریکس ټیلرسن انکارا ته رسیدلی، چرته چې به هغه د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره ملاقات کوي. خاغلی ټیلرسن نه تمه ده د داعش ترهګرو خلاف جنگ، کردان رول او په سیمه مخ د زیاتېدونکي ایرانی اغیز باندې ترک واکمنو سره خبرې وکړي. په عراق کې د امریکا د فوج یو جګپوړي کمانډان ویلي داعش ترهګر عام خلک د انساني ډال په توګه پکاروي او د چاودېدونکي موادو ډک ودانو کې ګیرولو عمل د لاسه عام خلکو ته وروستیو کې مرګ جوبله اوخته. او اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان ابټاباد ښار کې د القاعده وجل شوي مشر اسامه بن لادن را معلومولو لپاره امریکایي امنیتي ادارو چارواکو ته د ویزو ورکولو په سر د پاکستان د پوز او واشنگتن کې پاکستان د سفارتخانه پخوانی سفیر حسین اکانی ترمنځ تاوده بیانونه جاری شوي دي. حسین اکانی یو امریکایي اخبار کې مضمون کې لیکلي دي چې د هغه وخت حکومت په وینا یې بن لادن را معلومولو لړ کې امریکایانو ته ویزې جاری کړې وي. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آصف غفور پرون ویلی چې د حسین اکانی مضمون نه د پوز دا دریس تصدیق کیږي چې دغه سفیر امریکایانو ته ویزه جاری کړې وي. حسین اکانی بیا په ټویټر خپل پیغام کې ویلي تر اوسه د دې اندېښنو ته ځواب نه دی ویل شوی چې اسامه بن لادن ولی او څنګه ابټاباد ښار کې پروت وو. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د شورو په مخام د ترکی هیواد سره سرخار انکارا ته رسیدلی او مطبوعات وای هلته به د صدر طیب اردوان او نورو چارواکو سره په خاصه توګه شام کې داعش ته د ماتې ورکولو په سر ستراتیژي باندې خبرې اترې کوي. امریکا د داعش په ضد د کورد وسلوالو مرسته کوي، خو ترکی د کوردانو پی کے کے ډله یاغي ګرځولې. ریکس ټیلرسن په یو داسې وخت کې هم ترکی ته سفر کوي چې د غلطه په حکومت د پوځي بغاوت وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول شوی دی. طیب اردوان غواړي چې د ریفرندم د لارې صدارتي موده تر اوږد وخت پورې وغځوي، او دا هم په دې وخت کې د نړۍ لپاره یو مسله جوړه شوی او یورپی نړۍ د دې مخالفت هم کړی دی. د امریکا یو والا پوځي کمانډر ویلی دی چې د داعش وسلوالو په موسل کې عام خلک په ودانو کې دننه په اشارې دو مجبوروي، او دغه ودانو ته چاودېدونکي مواد هم اخودي دي. او د داعش د دې طریقې نه دا وضاحت هم کیدی شي چې په دغه خار کې ولې په لوی شمېره کې عام خلک مړ شوي دي. د شام او عراق لپاره د داعش په خلاف امریکایي کمانډر لیفټنټ جنرال سټیفن ټاونسند ویلي عراقي ځواکونو ته داسې چاودېدونکي مواد ملو شوي چې تیره اونۍ د دوو ودانو تباه کولو لپاره جوړ کړی شوي وو. عراقي پولیس وایي د سرخار بغداد د سویلي سیمه کې د یو ټرک د لارې ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 11 مړه او 350 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي ځانمرګ برید کوونکی ټرک د یو چیک پوسټ خوا ته د ګاډو په منځ کې چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې ذمواري نه ده قبول کړې، خو تیرو وختونو کې د داعش ډلې د داسې رقم بریدونو ذمواري په خپل سر اخیستې. او د وایټ هاوس ویان سیان سپایسر په یو بیان کې ویلي دي د کانګرس استخباراتي چارو کمیټې د پلټنو په لړ کې څه مسله نه ویني. د ډیوین نیونس په مشوره کې دغه کمیټې پلټنې کوي چې د نومبر په میاشت کې روس په صدارتي ټاکنو کې څه قسمه مداخلت کړو. د وایټ هاوس ویان خبریالانو ته ویلي چې دغه پلټنې به لږ وخت نور واخلي، خو دې پکې څه مسله نه ویني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. دا وخت په پاکستان کې یو اهم موضوع دا روانه ده چې په ایبټ آباد ښار کې چې څو کاله وړاندې د القاعده کم مشر و اسامه بن لادن هغه وجل شو. په هغې باندې یو خوا ایبټ آباد کمیشن رپورټ خپل جوړ کړی، خو تر اوسه پورې پاکستان دغه رپورټ خپل اولس ته نه دی خولې. بلخوا د واشنگټن کې پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی تیر ورځ په امریکایي اخبار کې مضمون لیکلی و چې دغه ویزې د پاکستان حکومت په وینا باندې جاری کړې وې. نن د پاکستان پوز پرون ویلی دی چې یاره د حسین اکانی د دغه مضمون نه دا تصدیق وشو چې کنه حسین اکانی امریکایانو ته ویزې جاری کړې. خو حسین اکانی بیا په ټویټر بیان کې دا هم ویلی دی چې باید د ایبټ آباد د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه باندې وویل شي چې هغه څنګه ولې دغه ځای موجود و. دا او دغه شان یو شمېر نورې ډېرې خبرې په دې څېړنه د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي څو شېبې وړاندې په امریکا کې د څېړنکار ډاکټر تکینه اخستې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دې نه مدي خبر چې دنیا پاکستان ته د اسامه بن لادن په مسله کې ډېر شکمن نظر پاهي تر اوسه ګوري. پنځه شپږ کاله په تیر شول زیات، بلکې نو پاکستان هیز ناٹ کم کلین. مقصد دا چې د پاکستان لمن اوسم دې کې ښکاری، ولې چې پاکستان دې باندې دې مسلې کشالې باندې یو کمیشن کېنولې او د پارلیمان د قرارداد لاندې مشترکه اجلاس د پارلیمان دا غلاندې د ایبټ آباد کمیشن جوړ شو. دغه رپورٹ راغی او رپورٹ ورک دی تر اوسه پورې. الجزیرا والو کم از کم د رپورٹ یو ورژن چاپ کړی دی. نو هغه رپورٹ که بند وګورو نو پاکستان خو بالکل یو بنانا ریپبلک ښکاري. داسې یو یاغستان دی چې ایست د قانون عملداری پکې نشته. سیاست مداران دینه نه دي خبر چې فوج څه کوي. د هغوی په نظر کې هر څه فوج سنبال کړی دی. فوج والا وایي چې موږ خو ډېر نالایقان یو. دقه یې ویلي دي په دغه رپورٹ کې. نو باید چې د پاکستان د فوج ویان د جنرل صاحب آصف غفور دا رپورٹ شایع کولو باندې لږ زور وکړي، ولې چې پخوانی د پاکستانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ویلي چې موږ دا رپورٹ ځکه شایع نه کړو چې د فوج لړخ موږ باندې فشار و. نو باید چې حسین اکانی باندې یا بل چا باندې نیوکه کولو نه زیات دا رپورٹ دے شائع کری چې پتہ ولګی چې پاکستان کې اسامہ بن لادن ولی. اول نه سوال خدا دی چې اسامہ پاکستان کې مندل شوی دی، د فوج په طرف کې مندل شوی دی، په کاکول ایبټ آباد اکیډمی سره د پاکستان ملٹری اکیډمی سره عام ذہن نه دی. او کاکول علاقہ موږ ته معلومه ده، هلته خو د هر یو جریب حساب شوی دی، فرد او مثل موجود دی. د پاکستان د فوج د مرضی نه بغیر هلته څوک کور نشي جوړولی. نو اوسام هلته ولې پروت و، دومره موده ولې پروت و، دی نه ورک و، دی نه معلوم څنګه. پاکستان خو چرته دا نه دی ویلي چې امریکا زموږ مخالف دی او موږ د امریکا کومک نه کوو. که دا یې چرته ویلو نو بیا خو اکانی صاحب به ګناګار و چې امریکې سره کومک کولو. او پروسیجر یې هم فالو کړی دی. پروسیجر کې د خپل سیاسي مشرانو نه اجازه اخیستې ده، دا هغه ریکارډ موجود دی. او د ویزا چې کوم پروتوکول او پروسیسز دي هغه فالو کړی دی، تر دې چې د پاکستان امبسي کې چې کوم ډیفنس ان ایئر اتاشي وي هغه وخت کې بریګیډیر صاحب نذیر بٹ وو، دا غي د سختی او ختم بل ورځ چا ریلیز کړ د چې کوم ویزه جاری شوې. نو هغه باندې خو د نیوکه نشي کولای. ما خیال دی چې دای ډایورژن کریټ.
ډاکټر صاحب هم دغه خبره تر اتلم چې ډایورژن تاسو خبره وکړه، یعنی پام اړولو خبره. دا د پاکستان پیپلز ګوند فرحت الله بابر هم دا خبره کوي. هغه وایي چې دی وخت کې دا خبره روچتول دا توجه د بل مسلې غټو مسلو نه اړول غواړي دی وخت کې. مسلې څه دي د وخت کې غټه مسله څه ده چې دا خبره راوچته شو بیا او فوج په هم بیان ورک
د سیاست والو په نظر کې خو مسله د پاناما لیکس فیصله محفوظه فیصله عدالت سره پروت دی دا معلومات نه لګی چې څه قسم فیصله برازي وکړه غنو میاسر نواز شریف باندې دا غیر وجه سره پرشر به جوړیږي نه دغه خبره ده چې اوس امریکا کې دا خبره بیا راپورته شوې چې پاکستان د افغان طالبانو او د افغانستان کې لکه حقانی شبکه د جلال الدین حقانی سراج الدین حقانی والا چې کومه ډله ده دا غي کومکونه دی بیا شروع کړی دي حسین حقانی صاحب یو رپورټ هم ریلیز کړی دی د 13 میاشتې هټسن انسټیټیوټ چې کومځه کې حقانی صاحب کار کوي هغه هریټیج انسټیټیوټ یو بل انسټیټیوټ دی په شریکه باندې دا رپورټ لیکل دی او هغه له ټرمپ ته وړاندیزونه ورکړي دي چې پاکستان باندې کم بندیزونه لګې دي شي او دا غي ټایم فریم سکې دي شي او افغانستان کې امریکا ته کم ګامونه غسل پکار دی او پاکستان په حق له امریکا سرنګي پالیسی واغلو ما خلک جګه سخت رپورت دی نو دا غي د وجه د فوج دښمنی حقانی صاحب سره کوټر کارو معلومه خبره ده
ډیر مننه ډاکټر تکی صاحب د خبر کولو
هر کله
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی دی نه پختو ویل نه وډیر خلک من کروخی دی
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخی دی او د پښتو ویل نه وډیر خلک من کروخی دی
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
امریکا ډیو ریډیو ته وګي د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن دا وخت د ترکی په سفر باندې ترکی سفر په وخت باندې مطبوعات د امریکایي چارواکو له خولې وای چې په خاصه توګه باندې د شام امریکا جګړې په حواله سره به خبرې تر کې خو وروستي او تازه خبر په مطبوعاتو کې دا راغلی دی چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلی دی چې دی فرات شیلډ په نامه باندې چې په شام کې د داعش ډلې د خپل سرحداتو نه اخوا کولو لپاره او د کوردانو د ورستو کولو لپاره چې کوم فوزی عملیات شروع کړي د اگست په میاشت کې هغه ختم کړي دي دا اعلان یې کړی دی ورستو تفصیل به پراتلون کې خبرونه کوم بیا تاسو سره شریکو خو د امریکا د خارجه وزیر ریک ټیلرسن د سفر په اړه باندې را سره رپورت د وایس اف امریکا یو شریکي د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر
ترکی ته د امریکا خارجه وزیر خاغلی ریک ټیلرسن په دوره دی او تمه ده چې دغه تل بعد د شام پر سر خبري وکړي د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن ترکی ته رسیدلی او دغه تل بعد د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره ملاقات کوي واشنگټن او انکارا په شام کې د کوردانو پر رول هم خبري وکړي دا مهال د داعش تر هغهو خلاف جنگ کې کورد له وسلوال ډلې له هر چا وړاندې او موثره دي خو ترکی چې پی کے کے یاغی ډله تر هغه ډله غنی او کورد وسلوالو باندې پی کے کے سره د اړیکو لرلو تور لګوي د واشنگټن په شمول ملګر ملتونو او ترکی وړاندې څخه پی کے کے تر هغه تنظیم ګرځولې پی کے کے هغه کورد تر هغه تنظیم دی کوم چې ترکی کې زیاتره د تر هغه فعالیتونو باندې ککړ یادېږي په یورپ کې د کارنګی انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سینان اولګین وای خارجه وزیر خاغلی ریک ټیلرسن با په دې دوره کې زیات فشار سره مخ وی دی وای د شام سره پر اختیا هم ډېرې مسلې تړلې دي د امریکا د صدر په هیڅ ډونالد ټرمپ خپل ذمہ واری سمبالولو سره سم ترکی ځان امریکا ته نږدې کړي او هڅه کړي چې د شام د کوردانو امریکایانو تعلق سمېدو ته پرې نه دي. صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د کورد وسلوالو سره د ملاتړ یا د دوی دریز په اړه رسمي خبره تر اوسه نه ده کړې، خو د امریکا په جوړ ائتلاف کې ګټې خالي کورد وسلوالو د داعش خلاف تر اوسه ترلاسه کړي او شام کې د ائتلافیانو د داعش پر ضد جګړه کې کوردان د ټولو وړاندې پاتې شوي. سیډونکی دا هم ګڼي چې انکارا کې دی شي د ښاغلي ټیلرسن نه دا ضمانت هم واخلي چې د شام رقا خار د داعش څخه آزادولو پس به کورد وسلوال د دغه خار نه وتو باندې مجبوروي. داسې لګي چې ښاغلي ټیلرسن به د ترکی خواستونه یا سوالونه ومني، ځکه چې امریکا غواړي چې په شام کې محفوظ ځایونه جوړ کړي شي چې شامیان ورته بیرته ولیږلی شي. په ترکی کې هم دا مهال تر دېرش لکه پورې شامیان د کډوالۍ ژوند کوي. د واشنگټن او د ترکیې د کار د طریقې نه خبر د ترکیې یو پخوانی ډیپلوماټ وایي په دغه سیمه مضبوط ترکی به خپل ایجنډا کامیابۍ سره مخ په وړاندې بوزي. بیا انکارا په ډیرو مدونو کې امریکا نه هم امداد ته اړتیا لري او امریکا کې نوې انتظامیه راتلو سره د ترکی هیلې هم د دوی نصیبا شوي. سیډونکو وایي د ترکی د دوره کې ښاغلی ټیلرسن کې دی شي چې په سیمه د ایران مخ په زیاتېدونکو اغیز او د ماسکو او انکارا اړیکو باندې هم باسو کې چې پرستیو کې زیات شوي. په سیمه موجود ناټو ائتلاف هم د ترکی پرستی ګامونو باندې او ناسته پاسته باندې ډیر محتاط شوي. اندازې دي چې روس ته نږدې کېدو سره ترکی د غربي نړۍ نه ګټې ترلاسه کول غواړي، خو بیا پوهان وایي چې داسې هم ممکنه ده چې روس ته نږدې کېدو سره ترکی نه واشنگټن په تعلق کې لري شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
ګران اوریدونکو، د عراق نه تازه رپورټونه وایي چې د بغداد سویلی بغداد ښار سویلی سیمه کې یو ټرک د لارې ځانمرګ برید تر 1100 پورې تنان مړ کړي دي او 500 زیاتې یوبل کړي دي. اگر چیرې دغه برید ذمواري تر اوسه کومه ډلې نه ده اغستې، خو په تیرو وختونو کې داسې قسمه بریدونه ذمواري داعش ډلې اغستې دي. اخوا په عراق کې او شام کې د داعش په خلاف د امریکا یو لوړ پوړی کمانډر جنرال سټیفن ټاونسند ویلي دي چې د داعش وسلوالو په موسل کې عام خلک په ودانو کې دننه په اسارېدو مجبوروي او دغه ودانو ته چودیدونکو مواد هم اخودي دي. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
عراق کې د امریکایي ځواکونو کمانډر وای په ممکنه توګه موسل کې شوی هوایي حمله کې امریکا برخه درلودله. دغه حمله چې د مارچ په 18 نیټه ترسره شوې ده او حمله په اړه عیني شاهدین وای په کې تر سلو پورې تنان وجل شوي وو. د امریکا فوز لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسند وای دغه سیمه کې دوی برید کړي، نو پوره امکان دی چې دغه عام تنانو مرګ جوبله هم دغه برید کې شوي وي. عراق او شام کې د داعش پر ضد د ځواکونو مشر جنرال ټاونسند نه په ورځ بغداد نه خبریالانو سره کانفرنس کال د لارې خبرې کولې. جنرال ټاونسند ویلي د عراق فوز مشران پوغ ګمان کوي چې دغه عام خلکو باندې داعش د امریکایي برید نه مخکې حمله کړې وه، چې کېدای شي مقصد یې هم دا تاثر جوړول وو چې ائتلاف عام خلک وجلي او یا به دغه تنان د انساني ډال په توګه کارولی شو. جنرال ټاونسند ویلي دغه ودانۍ کې د داعش وسلوال موجود وو او بیا داسې خلک هم وو چې دغلته یې موجودګي نه وه په کار، کېدای شي دوی په زور ساتلی شوي وو. د عام خلکو وجنې وروستو دغه برید کې د امریکا برخه لرلو په اړه پوښتنې راولاړې شوي. جنرال ټاونسند وایي امریکایي ځواکونو چې کومه وسله کارولي هغې له وجې ودانۍ په مکمله توګه تباه کېدل ممکن نه دي، خو دغه ودانه په مکمل توګه تباه شوی او هغه داوا ردوی چې ګنی د امریکا د برید لوجه شوی. د یو بل امریکایي چارواکي د نوم نصر ګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د درویش کیلوګرامه بم یو سلور منزله ودانه په مکمل توګه نشي تباه کولی. په داسې حال چې د امریکا عسکرو په مرسته عراقي ځواکونه موسل د داعش نه بیرته نیولو لپاره په جنگ کې بوختي، د ملګرو ملتونو بشري حقوقو مشر په ائتلافي ځواکونو غږ کړی چې موسل کې د جنگ په وخت خپلو حکمت عملو ته بیا کتنه وکړي. نوې په ورځ جاری شوې یو بیانیه کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر زید راز الحسین ویلي په داسې حالاتو کې د داعش اهداف په نښه کول چې ټولو ته معلومه ده داعش عام خلک د ډال په توګه کاروي، نو عام خلکو له به دا ډېرې بدې اغیزې راولي. ملګری ملتونه وایي دې کال د فروری 12 نیټې او د مارچ 22 نیټې ترمنځ موسل کې 300 وطنان وژل شوي او 203 نور جوبل دي. ملګرو ملتونو د دغه مرګ جوبلو ذمہوار جنگ کنختی ټولې ډلې ګرځولي چې پکې داعش او ائتلافي ځواکونه دواړه شامل دي. زید راز الحسین ویلي د داعش لخوا ماشومان او ښځې د انساني ډال په توګه کارول یو بزدلانه او ناوړه کار دی. دی وایي دا کار د وقار او اخلاق بنیادی انساني اقدارو نه هم ښکته کار دی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پاکستان کې یو بل د سماجی ټولنې چې کوم مسله ده هغه د هغه خلکو رقم چې په کورونو کې چا سره کار کوي په دې کې په خاص توګه زنانه چې ورته کومه معاوضه هم ملاویږي او د مجبورۍ د وجې نه په کورونو کې کار کوي. د پښتنو د حقونو لپاره یو تنظیم د هوا لور په نوم باندې هغې وایي چې یو تازه سروې ښایي چې د 1,50,000 نه زیاتې زنانه په کورونو کې کار کوي او باید چې دغه ته معاوضه هم پوره ورکړی شي او د دې سره چې کوم روانه سرشمیرنه ده د هغې لپاره پکې خصوصي ځای کې خودی شي. د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله پر رپورټ راکوي.
هوم بیسټ ورکرز یا په کورونو کې مشکت کوونکي زنانه لا هم څه قانوني سهاره نه لري چې خپل د لاسو جوړ کړی شوي هنري سیزونه یا د نور مشکت توله معاوضه عمومي. د هوا لور نوم ادارې کارکوونکي خورشید بانو وایي په پښتونخوا کې 1,50,000 زنانه په کورونو کې د هنر کار کوي او غواړي چې په روانه سرشمیرنه کې داسې زنانه هم وشمارل شي.
مختلف ارګنایزیشن دی باندې سنسس کړی دی هغه دی 1,67,767 او دې لپاره نه پالیسی ده او نه قانون ده. کوم نو د دې پرابلم دی د نیلا نوې ټریننګ نه ده، هیلث اینڈ سیفټی نه ده، ضابطه نه ده، هیراسمنٹ ده او مډل مین ده. دا سیزونه دې لپاره ډېر غټ هډل جوړی چې دا کار کوي. ټول فائدہ د مډل مین علی کلا پوری اگے لا پالیسی نہ جوڑے گی نو اگے لا اس سم فائدہ نہ ملا گی کو مونگا دام واڑو چے اگے ہم سنسس کی گی چے استاد سمرا دے
دا لسم معنی بدلن رستو اس صبح ذمہ وار دا چے دا سم مزدورکار زنانہ دا پارا قانون سازی وکی زکہ چے دا سے خنرمند خزی دا بینکونو نہ قرض نہ شی غستے او نور د مراعات حق ہم نہ لری. شہزادی بی بی دا چوہا گجر پسیمہ کے دا ویلنج بینک نمے ادارے دنا دا پور او قرض ور کولو دا سانگے مشردا اوائی
چموږ وایي زموږ دا زنانه کم کورونو کې ناستې دي د دوی ته هیڅ فایده نه رسي. نو کورونو کې ناستې دي کارونه کوي خو فایدې ته خلک اخلي ولې چې دا هغوی خو په دې خبره نه رسي چې دا بس کارونه راشي او هغوی غریبانانو کې اوسه ورته میلو شي میلو. څوک د ملیاری سامان خرڅوي، څوک کپڑے خرڅوي، څوک د لاس کار کوي کډایانې کوي سیټونه ګنډي پکې. زه په خپله د لپټو رنگولو هغه ما درې 400 زنانه لما په خپله ټریننګ ورکړی دی. زه په خپله مطلب د دې ټرینر
خو قانون پوه حسن گلزار وای چې هوم بیسټ ورکرز کې هغه زنانه او نارینه دوان راځي چې د کورونو نه کار کوي.
زم چې کم سټیټ ته پاره کې پیدا شوی دی نو دی هم دا رائټ دی جدید لپاره د داسې چې کم لوز دی نو اده پاس کی شو جدید چې کم رائټس دی دا یو د کار پور کول وال چې کم خزي مونږ را پکور کې کار کوي نو دا هغه به سهار نه والا تر ماخامه پورې به الګي کار به کوي. د میاشي هم اغه له 2000 یا 3000 روپے ورکو کنه دا شند د هوم بیسټ ورکرز یا نور جو سومره داسې پېښورانه خلک دي نو دا اغه هم عمدا مثال دی.
د هوم بیسټ ورکرز یو ډیر غټه مسله د دریمګړي ده چې د مارکیټ پورې د دې زنانو جوړ شوی سامان نه راوړي او دا زنانه وایي زیاته ګټه هم د دې دریمګړو په لاس ورځي. دا زنانه اوس د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو خوندي کولو یو قوي قانون غواړي. حمیدالله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پولیو او د ناروغي ختمولو خاطر باندې وخت په باندې مهمونه چلیږي. خو په دې کې د صحت د محکمې یو شمیر کارکون کې هم خپل مهم رول لوبوي او په خاص توګه زنانه. نایاب ګل په دې کې یو داسې لیډی هیلت ورکر ده چې د ډیو ریډیو خبریال نبیل مشتاق ورسره مرکه کړې ده. هغه ورته وایي چې د اولس کالو په دغه نوکری کې د پولیو په خاتمه کې څنګه رول لوبولې ده. دغه رپورت تاسو په امره ګرځو.
د پیښور اوسیدونکي 15 کلنه نایاب ګل 13 کالو راهسه لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. کور په کور ګرځي او خلکو ته پولیو قطرو او حفاظتي ټیکو په حق لا پوها ورکوي.
لیډی هیلت ورکر یم په ډیلی بیس باندې 15 نواله وو کورونو ویزیټ کولی. 3 سال نه کم مشومان دغه موږ وزن کو 6 ما نه کم مشومان یغه مندي پوي شي را تاسو صرف مشوم د خپل پیور کې شپږ میاشتو نه پس هغه ته اضافي خوراک بار کې دغه کو حمله چې کمی دی غریدي دغه موږ نه کې داش کو او خلکو کې پوها پیدا کولې.
نایب ګل زیاده وی چې اول به د ډیر ستونزې لرله او خلکو کې به هیڅ قسمه پوها نه و. اوس خلکو کې ډیر شعور بیدار شوی دی او هغه په اسانه توګه ماشومانو ته پولیو قطرې هم ورکوي او حفاظتي ټیکې هم لګوي.
ژوند زما 17 سالو شولم. کله چې سٹارټ کې ما کار مې شروع کړ ډیر زیات مشکلات راته. ماشومان به بالکل ویکسین چې کم دی دا ټیکې حفاظتي دا خو بیا ډو لګولې نه نه به حمله ته لګولې او نه به چې ماشومانو ته لګولې. اوس شکر دې سي چې په خپل ځدی تر وړم چې کم نه زیاده علاقہ کې وته ولګو مونږه خلکو کې ډیر زیات شعور راغلي دي.
نایب ګل زیاته وی چې ولس کال وړاندې د ډیر ستونزې لرلې او خپل کار نه علاوه د ماشومان ته پولیو قطرې ورکولو اضافي کار به هم کولو او د ایتبه تنخواګانې هم په وخت نه ملاوي دل. دا وایي چې د لیډی هیلت ورکر نوکریانه مستقیل کې دوه سره ډیر بدلون راغلي دي او د ایتہ اوس تنخواګانې هم په وخت ملاويږي.
پولیو کې تقریبا 15 سال ما ډیوټیا نه کړې دي. کم طریقې سره زم زستړې شوې مزه امکان زمګه دا ټول ملګری چې مخ کې کړی دا کمپین به موږ وکړلو. درې درې سلور سلور راوندونو کې زموږ پیسې به نه راتللې. ډېرې ځینو د سیدي چې ال ټی اف سی ډبلیو نشته همدا لیډی هیلت ورکر لګیا دی کمپین کې هغه کارونه کوي. مطلب دوه مشکل سره موږ دا پولیو کړی دا. لیډی هیلت ورکر پروګرام پرمننت شولو. زموږ تنخواګانې بالکل سیټ شولې. ډېر ډېر د الله تعالی دا شکر دی کنه چې زموږ هغه محنت چې کم دی هغه رنگ روړ.
نایب ګل وایي چې ځینی خلک پولیو قطرو په حق ډېر غلط فهمي ان لري او دا هغه خلکو لپاره یو پیغام هم لري. او وایي
خدای د پاره تاسو په دې خو دې خبرو باندې دا مزه موږ خپل بشول ورکړې دي. دا د کوم بچی چې کوم دي دام زمونږ بچی دي. تاسو نن نروسته تلاړ شي خسته خسته ځوانانه لکانی جنې کې چې کوم پلاس خو باندې مازوره دغه شوی. تاسو خو ډیر خوش قسمت یې چې مطلب حکومت تاسو بچو د پاره دومره اقدامات لګیا دي کې پکار دي چې تاسو خپل بچی مازورتیانو د دې شي زونه نه تاسو بچکه کور ته غیر راشي او بیا هم د تاسو نو ورکوي نه خو تاسو ډیر زیات خپل بچی سره تاسو زیاتې کوي.
اخیره کې نایب ګل ډیو ریډیو ته وایي چې د لیډی هیلت ورکر او فیمیل کمیونټی ورکر کار د ماشومانو حفاظت کول دي. نو خلکو ته هم پکار دي چې دای سره د مرسته کوي او خپل ماشومانو ته د پولیو قطرو ورکولو سره حفاظتي ټیکې د هم لګوي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ وی. د ډیوا ریډیو دا سهارانه خبرونه چې د شپږ بجو نه شروع کیږي روزانه تر نهه بجو پورې وي. درې ساعته خبري خبرونه او د بي بشیر نه دغه خبرونه اوس سر ته رسي. ماخام شپږ بجې به بیا د ډیوا ریډیو همکاران ستاسو په وړاندې راځي د تازه خبرونو لپاره او دغه شان د خوندورو معلوماتي پروګرامونو سره. ګران اوردونکو کو په دې صفو باندې تاسو پاتې شوي نو مشال ریډیو هم اوریدي شهر ته د خبرونو او د مختلفو پروګرامونو لپاره. د ډیو ریډیو همکارانو محمد علمگیر، ارباب محمود علی، زاهد خټک، سمینه احسن هم په دې خبرونه کې تیارولو کې موږ سره مرسته کړې وي د انجینیرو گریگ او د دې خبرونه خبري خبرونه پروډوسر زید خټک. زه نوشروان کلندر مو د دې خبرونه په اخر کې په لوی لاس پارم. ورځ مو په خیر.